تاسو مشال ریډیو او ریزو بشیر غواخیم او تاسو ته په یو بل غړی کې هرکلی وایم. په پېښور کې د غرمې دولس او دلته په پراګ کې د سحر اته بجې شوې دي. هیله ده چې ورځ مو په خوشحالۍ تیریږي. په دې خبري سات کې درته ګڼ شمیر سیمه ییز او نړیوال رپورټونه لرو، خو لومړی به اسرار المؤمن خبرونه واورو.
اول دا مهم خبرونو لندیز. د لاهور هایکورټ وایي تر څو د امریکایي وګړي ریمنډیوس د استثناء په اړه د بهرنیو چارو وزارت سرټیفیکیټ یا سند نه وي راغلی نو تر هغې کومه فیصله نه شي کېدی. د خیبر پختونخوا په مردان کې د یوې کارخانې دیوال راپریوتو په پیښه کې اته کسان وژل شوي او لږ تر لږه دولس نور ژوبل دي. د ایران په سر ښار تهران کې د حکومت ملاتړ کوونکو او مخالفینو ترمنځ نښتې رامنځته شوي. په بحرین کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتو کې دوه کسان وژل شوي. بلخوا په لیبیا کې هم څوارلس کسان په مظاهرو کې ژوبل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د لاهور هایکورټ ویلي تر څو د امریکایي وګړي ریمنډیوس د استثناء په اړه د بهرنیو چارو وزارت سرټیفیکیټ یا سند نه وي راوړی نو تر هغې کومه فیصله نه شي کېدی. عدالت په لاهور کې د دوه کسانو په وژنه کې ککړ د امریکایي وګړي ریمنډیوس فیصله د روان 14 مارچ پورې وځنډوله. بلخوا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي باید چې د امریکایي وګړي ریمنډیوس په مسله د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي اړیکو قرباني ورنکړل شي. نوموړی زیاته کړې چې د ریمنډیوس مسله دومره اسانه نه ده لکه څومره چې ګڼل کېږي او دارنګ د دې هر اړخ تباه کتل کېږي. یاد دې وي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ګډون یو شمېر امریکایي چارواکي دا دریځ لري چې ریمنډیوس یو سفارتکار دی او په کار ده چې پاکستان د ویانا کنوینشن پر رڼا کې هغه له ډیویس امریکا ته وسپاري. پاکستانی رسنۍ وایي په مردان کې د اوړو د کارخانې د یو دیوال پر راپریوتو پیښه کې اته کسان وژل شوي او دولس نور ژوبل دي. دیوال د کارخانې سره لګیدلی کورونو باندې راپریوتې. په وژل شوو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د ایران په سر ښار تهران کې د حکومت ملاتړ کوونکو او مخالفینو ترمنځ نښتې په داسې حال کې رامنځته شوې چې دوه ورځې وړاندې د حزب اختلاف لخوا د مظاهرو پر مهال د یو وژل شوي زده کوونکي په یاد کې یو شمېر کسان راټول شوي وو. سنی جالح چې یو زده کوونکی وو د روستی ګل په ورځ په حکومت مخالفه مظاهرو کې ووژل شو. مخالفه ګوند وایي چې وژل شوی طالب علم یو مظاهره کوونکی وو. بلخوا حکومت وایي دا یو امنیتي اهلکار وو کوم چې د پیپلز مجاهدین ایران په نامه د یو یاغي ګوند کسانو ووژلو. همدارازه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې سره په خپلو خبرو کې د تهران یونیورسټي یو زده کوونکی وویل چې هغوی د خپل ملګري د وژنې پر ضد لاریون لرا ټول شوي وو چې د ایران مقاومتي ځواک بسیج پرې تشدد وکړو.
زما نوم بهزاد دی. زما سره معلومات دی او زه تاسو ته درکول غواړم. زده کوونکي چې کله په پوهنتون کې زموږ د شهید سوي ملګري په جنازه کې د ګډون لپاره راټول سول نو د ایران د مقاومتي ځواک کسانو دوی په یو حال کې بند کړل او برید پر وکړي. زده کوونکي دا وخت د سخت ویرې سره مخامخ دي.
بلخوا د ایران سرنوال محسنی اجی ویلی دی چې د حکومت پر ضد د مظاهرو تر شا لاس لرونکو د مخالفه ګوند مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی پر ضد به ګامونه پورته کولی شي. د لیبیا په دویم لوی ښار بنغازی کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتو کې د لس پولیسو پولیس چارواکو په ګډون څوارلس کسان ژوبل شوي دي. د لیبیا ځایي میډیا وایي چې نښتې وروسته له هغې رامنځته شوي چې کله پولیسو د بشري حقونو یو مبارز ونیولو. د دوی وروسته مظاهرچیان چې وسله کاڼي او پیټرول بمونه ورسره وو یو شمېر ګاړو ته یې ور ورته کړو. د راپورونو تر مخه ټوله شپه د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د نښتو وروستو اوس حالات قابو کې دي او مظاهرې غلي شوي دي. بلخوا د لیبیا سرکاري میډیا وایي چې د سرخار ترابلس په ګډون د هیواد په نورو ښارونو کې د ولسمشر مومر کذافي په ملاتړ کې ریلیانې وستل شوي دي. په بحرین کې اپوزیشن وایي چې د پولیسو لخوا په مظاهرچیانو تشدد کې دوه مظاهره کوونکي وژل شوي دي او لږ تر لږه پنځوس نور ژوبل دي. د بحرین د سرخار ماناما په څلور لاره کې پولیسو په مظاهرچیانو اوښکې بیونکي ګیسونه او د ربل ګولۍ استعمال کړي. د راپورونو تر مخه نن سهار د ماناما څلور لارې ته په وسلو سنبال 50 گاڑی تللی دي. په بحرین کې د شیا فرقې په زرګونو خلک د څلور ورځو راهیسې د سنی اکثریت حکومت پر ضد د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مظاهرې کوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
د مشال اوریدونکو خبرونه درته اصرار علم مومن وړاندې کړل. تاسو مشال ته غوږ یاست چې هر ورځ درته د سهار له نهو د ماښام تر شپږو خبرونې کوي. په دې ګړی کې به واورې په پاکستان کې د دوو کسانو د وژنې په تور د بندي امریکایي ریمن ډیویس په اړه نړیوال قانون څه وایي؟
عالمی قانون دے بارے کے ڈیر صفا دے خدا کا سفارتکار ہوئی سفارتکار دعا کو لکڑی اغبانی قانون نہ لاگو تھی.
پر شمالی وزیرستان کے خلق د بجلی کم والی سر ٹکئی.
بجلی کی قیمت صرف ڈوا دو ڈوا بجلی بٹو تھا باخ تو کوکھائی مشتا یو پر منظر کرا یو بجلی منظر کری دو نور ہے تو سنستا پاکستان تیر سے میجے ویری در بداری.
آیا د نوی دور پر مختگونو د پختنو حجری هم کمی کڑی؟ مرکی او تبصرے لرو مشال لری مزے. او دا هم د دې غړی اړمبه ریپورت. د امریکای سېنیټر او په سېنات کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جان کيري د دوه پاکستانیانو د وژنې په تور تورن یو امریکایي وګړي ریمن ډیویس د خلاصون په موخه پاکستان ته تللی و. جان کيري په دې لړ کې د پاکستانی چارواکو سره وکتل او غوښتنه یې وکړه چې ریمن ډیویس سفارتکار دی او نو ځکه دې پاکستان هغه خوشي کی. مجید بابر په ریپورت لري.
د امریکا د سینټ غړی او د خارجه چارو د کمیټې چیرمن جان فوبس کیری د پاکستان سفر په داسې وخت کې کیږي چې د دغه هیواد او امریکا ترمنځ اړیکې د هغه امریکایي ریمن ډیویس چې په لاهور کې د دوه پاکستانیانو په قتل کې دا مهال په کوټلک په زندان کې د فشار سره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ریمن ډیویس په اړه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې پاکستان دې زر تر زره ریمن ډیویس خوشې کړي ځکه چې دا یو سفارتکار دی او د ویانا کنوینشن چې پاکستان هم لاسلیک کړی دی تر مخه د تا سفارتي استثناء حاصله ده. همدغه خبره خاغلی کیری په لاهور کې خبريالانو سره د خبرو په محل وکړه او زیاته کړه چې امریکا نه غواړي چې د یو کس لوجي د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپېتو کالو اړیکی خراب شي. د وویل
زه تمه لرم چې دا یو معامله به د هغه لوی عمل په مخ کې خنډ نه جوړیږي چې دغه دواړو هیوادونو پیل کړی دی.
خاغلی جان کیری هغه سینیټر دی چې د پاکستان سره د ولسی مرستو په لړ کې د کیری لوګر برمن بل لمخه مرستې یو په درې کړې دي. دغه مرستې مخکې 2.5 ارب ډالر سالانه وي او خاغلی کیری دغه مرستې 1.5 ارب ډالر ته رسولې دي. په دې لړ کې خاغلی کیری مخکې هم په بیا بیا د پاکستانی ولس سره په خاړی کوټینګار کړی دی. د زیات کړه
زه دا هم تمه لرم چې موږ به یو داسې لار راوباسو چې د سیاست او د نظریاتو نه پرته وي. راځئ چې په ګډه کار وکړو لکه د دوه هیوادونو چې د یو بل سره لوی مفادات لري او لګیا دي د یو مرام په لوري ګامونه پورته کوي. راځئ چې د مخکې تګ لپاره یو لار راوباسو.
د ریمن ډیویس د معاملې په لړ کې د پاکستانی رسنو تر مخه خاغلی کیری د پاکستان د پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ولسمشر آصف زرداری سره ملاقاتونه کړي دي.
د مجید بابر رپورٹ. د ریمن ډیویس د کیس په حق لا مجید بابر د پېښور پوهنتون د سیمایزو چارو د مرکز مشر محمد اجاز سره مرکه کړې او په سر کې ته پوښتلی چې نړیوال قانون په دې اړه څه وایي.
داسېږي عالمی قانون دې باره کې ډېر صفا دی دې کې دوی خبره نشي کېږي خو دا کس سفارتکار وي سفارتکار دعا کو لسکتل کړي هغه باندې قانون نه لاګو کی او دینه علاوه دینه مخکې هم رواج بین الاقوامی کے میں رواج ہو ابھی نہ قانون جو سو آغا زمانے دا سو نو کال راسی میسنجر کی بھی کم یو ملک نہ یو قبیلی نہ یو قوم نہ بل قوم تا خبر رسائی پر جگر دوران پتا اسو اس کلا سے نہ ہوئی اس دوے من ہمارا بھی صدادہ آیا دا ریمن ڈیویس ڈپلومیٹ دے کو نہ دے ندام ډېر آسان کار دی. دې قانون کې ډېر صفا لیکل شوی دي چې استین کې ملک نمونه ورکړي چې دا پنځه دا لس دا شل دا پنځوس دا دوه دا درې شونم چې وي هغه به وایي دا دومره زما ډیپلوماټ دي او فلانی 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 دی. نو چې ومني دواړه نو دې ډیپلوماټ دی خو نه دی دا به کلیئر کٹ لسٹ دواړو ملکونو سره موجود وي دواړه فارن آفیس کې موجود وي چې دوه منټه کې وګوري وګوري چې دا ډیپلوماټ دی دی ابسولوټلی ایمیون دی دی نه دی نو بیا دی نه دی ایمیونیټي حاصله.
ډاکټر صاحب د تاسو په دې اړه که زمونږ اوریدونکو ته وایي چې د جرم نوعیت د وړې نه وړوکې یا د لوی نه لوی جرم د هغې نه باوجود په یو ملک کې دننه داسې قوانین وي چې د هغې قوانینو تر مخه یو ډیپلومیټ ځان سره وسله نشي ګرځولی.
سفارتکار نه ایکسپیکټ کیږي چې هغه به قانون مطابق ژوند تېروي. سفارتکار که وسله ګرځوي یا نه ګرځوي دا به هغه نه اجازت غواړي. نور څیزونه دي وسله یې ګرځوله بل څه غلط کار یې وکړو چې سفارتي کار کې نه راځي او ښه کار نه بیا هم هغه ته سزا کوم قربه ملک دی هغه نشي ورکولی زیات نه زیات دوه کاره کولی شي خو داسې الزام هغه باندې یا فرد باندې دي نو هغه هغه راستونکي ملک ته چې کوم ملک دا ډیپلومیټ وي هغه ته ویلی چې د دا امیونیټي ختمه کړه زه په مقدمه وچلوم یا ونه ختموي نو دی ووایي چې دی پاکستان ډراکه دی یعنې انوانټډ ناخوښه کس دی او دی د پارسال اته څلوېښت ګنټو کې یا هفته کې یا دوه ورځو کې د ملک نه اوسي هلته ملک ویستې شي یا هلته ویلی شي دا ویلکه.
ستاسو په نظر د پاکستان عدالتونه او د پاکستان امنیتي ځواکونه پولیس او نورې دغه حکومت دا د عالمی قانون خلاف ورزی کې ککړ دي؟
ما دا خیال یې دی صفه شه دي دا خدا کلیئر شي چې د ډیپلومیټ دی نو بیا دا د عدالتونو اړه مسله نه ده. عدالت په دې کې هیڅ شي کولی نه پولیس څه کولی شي او کنه دا ډیپلومیټ نه نه بیا کولی شي. دا سټیټس حکومت د پاکستان په کار دی کلیئرلی راشي چې د ډیپلومیټ دی کو نه دی. د ډیپلومیټ دی نو بیا دې په کار دی پارام پیږي. د ډیپلومیټ نه دی نو بیا امریکا په کار دی ریلیف یا یو کونسلر اکسس او سپورټ ور کولی شي نو دومره د مچلی
د هغه امریکایي وګړي ریمن ډیویس په اړه چې په پاکستان کې دوه کسان ووژل او دا وایي چې ما په خپل دفاع کې وژلې دي په اړه مو د مجید بابر مرکه اوریدله د پېښور پوهنتون د سیمیزو چارو د مرکز د مشر محمد اجاز سره.
د مشال رادیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګوټ ګوټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
د پاکستان څخه خبرېدونکې انګلیش ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون کې ماروی میمن په خپلې و مقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې باید په پرمختیایي کارونو سیاست کول پریښودل شي او د خلکو لپاره د کار وکړل شي. د مقالې غټ ټکي درته زموږ همکار اسرار علم مومن وړاندې کوي.
په ورځپاڼه د ایکسپریس ټریبیون کې ماروی میمن په خپله یوه مقاله کې لیکي چې په پاکستان لوی فشار دی چې د یو پرمختللي هیواد په توګه مخې ته راشي نه چې د یو ناکام ریاست په توګه. نوموړي زیاتوي که چېرې داسې نه کېږي نو آیا په مصر کې چې څه وشو نو هغه به په پاکستان کې هم کېږي او کنه؟ مقاله کې وړاندې راځي چې پاکستان حکومت لره پکار دي چې خپل ولس ته هغه سهولیات ورکړي کوم چې د نړۍ نورو حکومتونو خپلو خلکو ته ورکړي دي. د مقالې لیکونکي وایي چې هغه په کلو کې د یو شمېر خلکو سره ملاو شوه او هغوی سره د خبرو وروستو دې ته دا خبره معلومه شوه چې دا خلک دا سوچ کوي چې کومو خلکو د دوی لپاره د پرمختګ پروژې شروع کړي نو هغوی به د اسمبلۍ کوسۍ ته رسوي او که چېرې دوی داسې نه کوي نو د پرمختګ دغه پروژې به ودرولی شي. ماروی میمن وایي چې په پرمختیایي کارونو سیاست کول اوس پرېښودل پکار دي ځکه چې هر یو پاکستاني سکول طبي مرکز ګیس بجلی لارو او صفا اوبو ته اړتیا لري. د مقالې لیکونکي ماروی میمن وایي چې د هغې په حلقه کې یو شمېر د پرمختګ پروژې په نیمایي کې ودرول شوي مارو میمن وای چې هغه په خپل ولقه کې خلکو ته ویلي چې دا د حکومت ذمہواری ده چې تاسو ته به بنیادی سہولتونه درکوي او د دې لپاره تاسو د کړه هیڅ ضرورت نشته. نو اغلی مارو میمن وای چې د خبرو ورسته دغه خلک په دې خبره پوه شو چې د دوی قومي دولت په درغلې کې ککړ حکومتي خلکو لوټلې دي. خو د مقالی لیکونکي وای چې د خلکو ته اوس دا خبره نه ده معلومه چې په درغلې کې ککړ دغه حکومتي خلکو نه به خپل بدل څنګه اخلي او څوک به د دوی مشري کوي. د مقالی لیکونکي وای چې پاکستانی ولس لره په دې کې پکار دی چې کوم سیاسي مشران د دوی سره مخلص دي او کوم نه دي، او دغه رنګ پکار ده چې د اسمبلی غړي لره نیخ پنیغه د پرمختیايي کارونو فنډونه ورنکړی شي، او باید چې د دې لپاره داسې یو میکانیزم جوړ کړی شي چې په صفات وګه د پیسو لګول یقیني کړی شي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، د بلوچستان په اړه د فارن پالیسی میگزین په یو مقاله کې راغلی چې دغه صوبه د ټول پاکستان لپاره د ګیس وسیله ده، خو اوسیدونکو د بجلی ترڅنګ د ګیس د نشوالي سره مخ دي چې لویه وجه یې د غلطه روانه نه آرامي ده. زموږ همکار منور شاه د دې مقالې مهم ټکي راغونډ کړي چې ستاسو پام ورته راګرځو.
فارن پالیسی میگزین کې د مدی حساتار لیکل شوې مقاله خپره شوې چې پکې د بلوچستان حالاتو ته کتنه شوې. مدی حساتار لیکي کسه هم د غصوبه کې د ګیس تر ټولو لوی ذخیره شته، خو ځای اولسترې ګټه نشي تر لاسه کوله ځکه چې په وار وار د ګیس لوی پایپونه په بارودو الوزول کیږي، او دا را زیاتره خلک په دې یخ جمی کې هم د ګیس د اسانتیاونه به برخې دي. په دې وروستیو کې د بجلی غټ استنې او لاینونه هم په نخ کېږي چې له عمله یې د ګیس ترڅنګ خلک د بجلی د نشوالي سره مخ دي. د دې پیښو چې په تیرو څو هفتو کې ډېرې زیاتې شوې دي، ذمہواري یې زیاتره بلوچ بلتون پاله ډلې په غاړه اخلي. مدی حساتار وای د ګیس او بجلی په لاینونو بریدونه کول د بلوچ ملت پاله ډلو په خوانی ستراتیژي ده چې لمخه یې دوی د پاکستان ریاستي ډانچا کمزوري کول غواړي. حسې خو په بلوچستان کې نه آرامي د دې هوا د جوړېدو د اولنې ورځې نه شتون لري، خو کله زیاته او کله کمه شي. مدی حساتار وایي د اوسنۍ نه آرامي د 2003 کال د مشرف په واکمنۍ کې زیاته شوه چې پر ضد یې د هغه وخت حکومت سخت ګامونه پورته کړل، خو د لږې آرامۍ نه پس بیا حالات خراب شو. او د پاکستان د امن مطالعاتي مرکز د وینا له مخه په 2010 کال کې د 2009 کال په نسبت په بلوچستان کې د تشدد پیښې 30% زیاتې وې، چې پکې په امنیتي ځواکونو او ریاستي ډانچو ترڅنګ د صوبې په گورنر هم برید شوې. مدی حساتار په خپل مقاله کې وړاندې لیکي د بلوچستان په پیښو کې نه یوازې بلوچ ملت پاله ډلې ککړې دي، بلکې دلته د فرقیزو او نسلي ډلو ترڅنګ مجرمان هم د پیسو لپاره د تختونو او کارویان کوي. تعلیمي ادارې او استادان بلتل پاله ډلې د حکومت سره د تړاو له عمله، او توندروي مذهبي ډلې د روخان فکره تعلیم خورولو له وجې په نخښه کوي. مدی حساتار وای ک یوې خواته بلوچستان صوبه کې هدفي وجن کېږي، نو بلې خواته د خلکو لا درکه کېدل هم د دې صوبه لویستون زده. بیا د زن خلکو مړی مندل کېږي چې د اولسي خلکو په وینا په دې کار کې استخباراتي ادارې لاس لري. مدی حساتار په اخر کې وای د پاکستان حکومتي ګوند پیپلز پارټي د واکمنۍ تر لاسه کولو پر مهال ویلی وو چې د بلوچستان ستونزې ته به خاص پاملرنه کوي، د دغه صوبې د اوسیدونکو ټولو غوښتنو ته به مثبت جواب وای، او د دوی ټولې ګیلې به ختمولې شي. خو تر دې دمه حکومت په دغه لړ کې کوم لوی لاسته راوړنې نه دي کړې. چې د مدی حساتار په وینا د صوبې کې د ټول هیواد سره چې د قبایلي سیمې نه هم د ژوند لپاره ډېره خطر لیدل کېږي.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو. د امریکای حکومت اعلان کړی چې په نړۍ کې بعد مدني ټولنو د غړو د ملاتړ او د هغوی د خوندي ساتلو لپاره خپلې مالی مرستې دوه برابر کړي. په دې اړه د امریکای د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې ملکی ټولنې باید قوي کړل شي. هارون بچا په ریپورت لري.
د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په لومړي ځل د نړۍ په هیوادونو کې فعالیت لرونکي د مدني سازمانونو له استادو سره د خبرو اترو د وی لړۍ د پیلولو عزم ښکاره کړی دی. په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په واشنگټن کې د داسې یو ډایلاګ د پرانستې غونډې ته په خپلو څرګندونو کې وویل د هغې حکومت خبر دی چې داسې کولو ته څومره اړتیا لیدل کیږي او دا چې پترس کې به کمې مهمې ګټې لاسته راوړل شي. زه ډېر په خوشحالۍ دا اعلان کوم چې موږ د ټولنیز او انساني حقوقو د تنظیمونو د کارکونکو او خبریالانو د حفاظت او د هغوی د حقوقو خوندي کولو په برخه کې خپل مالی مرستې یو په دوه سیوا کوو. میرمن کلینټن په وروستیو کې په 1900 ورپسې بیا په مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عام ولس پاسونونو ته په اشاره وویل چې دغه پیښو هغوی او هڅول زر تر زره د ټولنې نمائنده ګروپونو سره خبرې پیل کړي او زیاته کړه په 1300 اونیو کې چې سوشو دا زموږ په خوا خاطر کې هم نه راتلل کله چې مو سو میاشتې مخکې د داسې یو ډایلاګ شروع کولو بنا تړله او په عین حال کې خداسې ملاقاتونه کول لا هم د ډیر ارزښت وړ یو عمل دی. کمون غواړو چې لدې تاریخي غړې څخه ګټه پورته کوو نو باید د مدني ټولنې مسلکی پوها، تجربه او توانایي وکارو. We have to tap the expertise, experience and energy of civil society. د امریکا په خارجه وزارت کې دغه ځانګړي ډایلاګ د پرانستې دستورې ته د مصر او افغانستان څخه راغلیو د مدني ټولنې استادو هم ویناوي وکړي. د مصر شریف منصور په خپلو سرګندونو کې د امریکا د تیر حکومتونو په خارجه پالیسۍ ټکونه وکړل چې د نوموړي په وینا هغوی اونشو کولی ټولنیز ډلو ته نږدې شي او له صلاحیتونو یې استفاده وکړي. که موږ غواړو دغه ډایلاګ چې هم نن پیلو اثر ولري نو بیا باید لږ شاته وګورو او خپلې کړې تېرې غلطۍ ومنو. که د ایماندارۍ خبرو کو نو په 1900 او مصر کې د امریکا د خارجه پالیسۍ ریکارډ څه ډېر ښه نه دی. په 1300 کلونو کې منګورو چې د امریکا حکومت تنگ نظری کړي چې پترس کې خپل ټول ملاتړ د دغه هیوادونو له حکومتونو سره کړي دي. د واشنگټن په دستور کې برخه درلودونکو د افغانستان د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن مشر میرمن سیما سمر په خپلو خبرو کې د دغه هیواد له مدني ټولنې سره د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړه او ویل په افغانستان کې د خزو او سړو د ټولنیز ګروپونو د ظرفیتونو لوړولو په برخه کې مرستو ته اړتیا لرو تر څو کولی شو افغان دولت زیات جواب ویونکي او حساب ورکونکي وګرځو، له انساني حقوقو سرغړونکي محاکمې ته راکش کو او په افغانستان کې د مافیت کلچر لمنځه یوسو. نوموړي همدارا زیاته کړه چې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د افغانانو خزو د حقوقو خوندي کولو په لړ کې دی باید مذهب او یا هم کلتور ته احترام ورکړي ول د بهانې پتوګا اون کارول شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نن او له دې هیواد څخه بهر په افغان ماشومانو د تاوتریخوالي پیښې د خلکو او انساني حقونو د ټولنو اندېښنې زیاتې کړې دي. په ځانګړي ډول د افغان کډوالو هغه ماشومان چې له ایران څخه راشړل شوي دي، خو افغان چارواکي وایي په کابل او هرات کې د داسې ماشومان د ساتنې او روزنې لپاره دوه مرکزونه جوړ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د نقیب الله متنوال په رپورټ کې.
په دې وروستیو کې چې ایران دولت ځینې افغان کډوال بیرته افغانستان ته راشړلی، ویل کېږي چې له دوی سره ډېر ناوړه چلند شوی. په دې کډوالو کې ځینې ماشومان هم شته چې د خلکو په خبره د ایراني ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. په هرات کې یو تن اوسیدونکی محمد رفیق وایي چې ډېر داسې کسان شته چې د ایراني عسکرو د ظلمونو سره مخ شوي، چې په دې کې ماشومان هم دي.
ایران دولت همیشه د افغانانو سره همداسې کارونه کړي دي. ایران دولت نه خلک نیولې دي، افغانان بیرته خپل افغانستان ته رالېږلي دي، شپار شکل رالېږلي دي تر څو دا موضوع پټ شي.
د هرات یو بل تن اوسیدونکی محمد هاشم اطمان خیل هم وایي چې ایران رښتیا هم له افغانانو سره ناوړه چلند کوي او وایي چې دا عملیې د غندنې وړ دی. په ځانګړي ډول د ماشومانو پر وړاندې زور زیاتی او هغه هم د یو ګاونډي هیواد لخوا.
د دوی دا عمل د غندنې وړ دی. د دې کسانو سره باید جدي برخورد وشي. اول د افغانستان حکومت لارې دا مسله باید ایران حکومت سره شریک شي. بیا د ایران حکومت خوانه د متجاوزینو ته باید سخت سزا ورکړل شي. غیر اسلامي هیوادو ته نه تنها چې نارینه په قاچاقي ډول زی، بلکې ښځینه هم په قاچاقي ډول. ډول سره ځي. موږ نه دی اوریدلی چې په چا باندې تیری شوی. ایران چې اسلامي حکومت دی په دې هیواد کې ولې داسې یو کار وشي او دا هم بیا د مسلمان سره د همسایه هیواد وګړو سره.
په افغانستان کې د بشر د حقونو دفتر د ماشومانو څانګې مسؤل بلال صدیقي هم مني چې نه یوازې له ماشومانو سره دا ډول ناوړه چلند شوی بلکې هیواد دننه هم پر دوی درانه کارونه کېږي چې د بشر له حقونو سرغړونه ده.
دقیقا د ماشومان وضعیت په افغانستان کې ورځ په ورځ فکر کوم چې تاوتریخوالی په عین زمان کې خوشنطونه ډیریږي. کله چې اوس هغه اعمار چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون سره موجود ده، موږ په دې وروستیو ورځو کې تقریبا چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې یو راپور خپره کړی ده، ټول دا راپور دا مشخص کیږي چې واقعا چې ماشومان اوس په ډیر شاقه کارونو کې بوخت دي او په عین زمان کې دا په مشخص توګه چې قاچاق او اختطاف ده.
خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مین واسیل نور محمد وایي چې دوی ته آی او ایم د جاپان په مالی مرسته دوه مرکزونه په کابل او هرات کې جوړ کړي او دا د هغو ماشومانو لپاره دي چې راشړل کیږي او یا د تښتونې او قاچاق قرباني شوي وي، او په دې مرکزونو کې به دوی ساتل کیږي او ښوونه او روزنه به ورکول کیږي.
په دې تفاهم لیکې څو اهداف شامل دي. اول دا چې آی او ایم ژمن شوی دی چې موږ ته دوه تعمیرې چې دوی جوړ کړي دي چې تقریبا $1 میلیون زیات ډالر په دې باندې مصارف راغلي دي. دا بودیجه یا دغه فند د جاپان د دولت دخوا ایوم ته ورکړ شوی دی او دا پروژه دوی تطبیق کړې ده. ټول دغه دوه مرکزونه یا دوه تعمیرونه د هغو ماشومانو لپاره دي یا هغو کسانو لپاره دي چې رد مسکیږي یا د قاچاق او ترافیک نه متضرر شوي دي. په دغو مرکزونو کې به ښوونه روزنه نه حرفوی زده کړې ورته ورکول کېږي چې دا دوه مرکز یا دوه تعمیر د کار او ټولنیزو چارو لپاره جوړ او د دغې تفاهم لیک وروسته به وزارت ته چې یو په کابل کې دی او بل په هرات.
د چارو د کارپوهانو په باور چې افغان دولت باید په دې برخه کې عامه پوهاوی زیات کړي او خلک په دې وپوهوي چې هیواد دننه د دوی خوندیتوب زیات دی او بهر ته په تلو سره به هرومرو دوی د دا ډول ستونزو سره مخامخ کېږي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
او اوس هم د نن ورځې د خوراکي توکو بیې له احمد الله څخه اورو.
د نن بازار
نندمل پلوی خارونو کې د سبزیانو ریټونه څه په دې ډول دي. پیاز په اسلام آباد کې 1.5 روپۍ په پیښور کې 15، په کوټه کې هم 1.5 او کراچۍ کې 40 روپۍ کیلو دي. الوګان په اسلام آباد کې 40 روپۍ په پیښور کې 15، په کوټه کې 15 او کراچۍ کې هم 15 روپۍ کیلو دي. ټماټر په اسلام آباد کې 50 روپۍ په پیښور کې 45 روپۍ، په کوټه کې هم 45 روپۍ او په کراچۍ کې 40 روپۍ کیلو دي. ګوپی یو کیلو په اسلام آباد کې 15 روپۍ په پیښور کې 1.5، په کوټه کې 1.5 او کراچۍ کې 15 روپۍ کیلو دي. مټر په اسلام آباد کې 40 روپۍ په پیښور کې 1.5 روپۍ، په کوټه کې 15 روپۍ او په کراچۍ کې 1.5 روپۍ کیلو دي. ټیپر په اسلام آباد کې 15، په پیښور کوټه کې 10 او په کراچۍ کې 12 روپۍ کیلو دي. او مرچکې یو پاو په اسلام آباد کې 15 روپۍ، په پیښور کې 12، په کوټه کې 12، په کراچۍ کې 10 روپۍ پاو دي. او واستمل پلوی خارونو کې د میوو نرخونه، مڼې په اسلام آباد کې 140 روپۍ، په پیښور کې 100، په کوټه کې 90 او په کراچۍ کې 100 روپۍ کیلو دي. کیلي یو درجن په اسلام آباد کې 55 روپۍ، په پیښور کې 45 روپۍ، په کوټه کې 50 روپۍ او په کراچۍ کې 45 روپۍ درجن دي. انار په اسلام آباد کې 200 روپۍ، په پیښور کې 130 روپۍ، په کوټه کې 160 روپۍ او په کراچۍ کې 170 روپۍ کیلو دي. امرود په اسلام آباد کې 45 روپۍ، په پیښور کې 15 روپۍ، په کوټه کې 15 روپۍ او په کراچۍ کې 15 روپۍ کیلو دي. او مالټې یو درجن په اسلام آباد کې 80 روپۍ، په پیښور کې 70 روپۍ، په کوټه کې 50 روپۍ او په کراچۍ کې 70 روپۍ درجن دي. چینی یو کیلو په اسلام آباد کې 70 روپۍ، په پیښور کې 20 روپۍ، په کوټه کې 20 روپۍ او په کراچۍ کې 15 روپۍ کیلو ده. اوړه یو کیلو په اسلام آباد کې 1.5 روپۍ، په پیښور کې 28 روپۍ، په کوټه کې 1.5 روپۍ او په کراچۍ کې 20 روپۍ کیلو دي. غټه غوښه په ملک کې د 2500 تر 3000 او نرۍ غوښه د 3500 تر 4500 روپۍ کیلو خرڅيږي. او غوړي هم په ملک کې د 1500 تر 1070 روپۍ کیلو خرڅيږي. او استعمال په صرف بازارونو کې د سرو او سپینو زرو نرخونه، په اسلام آباد، پیښور، کوټه او کراچۍ کې د یوې تولې قیمت 3500 او 4500 روپۍ، او سپین زر یوې تولې قیمت 900 او 1500 روپۍ دي. او اوست بهر ملکی کرنسو په پاکستانی روپۍ کې قیمت یو امریکایي ډالر په 50 روپۍ او 50 پیسې خسته کیږي، او 50 روپۍ او 70 پیسې خرڅول کیږي. یو برتانیې پاوند په 1.5 روپۍ او 80 پیسې خسته کیږي، او 1.5 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو یو یورو په 145 روپیه خسته کیږي او 145 روپیه او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یو ای درهم په 30 روپیه او 30 پیسې خسته کیږي او 30 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو سعودي ریال په 20 روپیه او 20 پیسې خسته کیږي او 20 روپیه او 90 پیسې خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1 روپیه او 50 پیسې خسته کیږي او 1 روپیه او 80 پیسې خرڅول کیږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو په پیښور کې 12:30 بجې شوې. اسرار الله مومن به د خبرونو سرټکی دروووري.
د لاور های کورټ ویلی دی ترڅو د امریکای وګړي ریمن ډیویس د استثناء په اړه د بهرنیو چارو وزارت سرټیفیکیټ یا سرد نوی راوړې نو تر هغې کومه فیصله نشي کېدی. د خیبر پختونخوا په وردان کې د یوې کارخانې دیوال را پرېوتو په پیښه کې 8 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 12 جوبل دي. د ایران په سرحد تهران کې د حکومت ملاتړ کوونکو او مخالفینو ترمنځ نښتې رامنځته شوې. په بارن کې د پولیسو مظاهرچیانو ترمنځ نښتو کې 2 کسان وژل شوي. بلخوا په لیبیا کې هم 14 کسان په مظاهرو کې جوبل شوي دي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ایران د روم سمندرګي مشرقي برخې ته 2 جنگي بیړۍ لیږي کوم چې یو راپارونکی فعل دی.
د اسرار الله مومن څخه مو د خبرونو سرټکی واوریدل. د شمالي وزیرستان د سپینوام تحصیل ولس کلی چې خوښه یو لک آبادی لري د بجلی د کمخ سره مخ دي. عمر دراز د خلکو په دغه ستونزه باندې رپورت لري.
په قبایلی سیمو کې اکثره خلک د برق یا بجلی د نشوالي څخه سرټکوي ځکه چې بجلی هغه ده، تارونه هم هغه دي، خو آبادی زیاتیږي. د شمالي وزیرستان ایجنسی تحصیل سپینوام اولس کلی چې خواوشا تر یو لک پورې آبادی لري د بجلی د نشوالي سره د یوې مودې نه مخ دي. په دې اړه د سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته خپلې ګیلې په داسې ډول کوي.
بجلی چې کې ما د الټج کم ده، یو شای هنه ګربی دغه میشته تکلیف دی. کوم یې غوړي بجلی غوړي خامخا میشته د ګرډ هزار راته
الټج کلا پر جوتا کو غا وسیږي مشالینه کلا کاما کو لټ نه بالیږي.
مشرف تکلیف خدا را تکلیف چې میشه بار بار سر بات کړی سره چې کې ما د یو شای نه چې کې ما د بجلی چې کې ما د صرف دوا دو دوا بجلی بټو دا بخت کو خدای میشته یو پل منځر کړی یو بجلی منځر کړی دو نور هیڅ څه نه. پاکستان تر څه میجه ویری درباداری حکومت دا په طالبا لري چې میشته در نظر بجلی برابر شي غریټ دا برابر شي چې میشته کې ما د وطن ویني ځکه ویني اسمون ویني وس پتور سپاتي.
زه بلال کلاس سیکنډ ایئر دغه نه میشته ډېر زیات نقصان دی. سټڈی نشي کړلای او ډېر زیات مشکلات دی. گریٹ ضرورت ہے سٹڈی 100% میز دا متاثر ہے ځکه چې بجلی نشته بل داس ترتیب نشته غربت ہے دغه وجہ سے میز داس سسٹم نشته میز دا پیلے چې میز دا بجلی طریقہ زر نظر جوړ شي میز دا امتحان سے کمی روشي چې میز دا امتحان سے کمی روشتا میز مخته نشي تلای یونیورسٹی اول سے بده کیج نه مارکس سے کم روشي چې بجلی نه یو گھنٹہ او چې کله بجلی وی تقریبا دا سے 24 گھنٹے سے 12 گھنٹے 8 گھنٹے دا سٹڈی کی.
دا تحصیل سپین و مشرانو مشال ریڈیو تا وې چې دولت د دوی سیمه تا په کال 1903 یم کې بجلی ورکړې ده. خدایغه وښنه دوی هله زلې کوي چې د دولت څخه ګریډ سټیشن منزور کړي. په دې لړ کې 13 کال حکومت د دوی سره ژمنې وکړې خو لا تر دې د مای پرامالي ګام نه دی اخستي. یو مشروای
ملکار بالی خان د حکومت سره هم مجدا کړی دي چې دوه درې ورځې چې کوم نوی نوی پلیټیکلون روچی مجد کوم جرګا ورشي بیا دې می سره مکمل لا وځو چې تاتیکا کا دوی چې میجو په سپینوم په تحصیل مونږ ته ستاسو دا ټول کوم کوم آسان خیر ما دا خیر توری خیر دا میج درې کومایي په داسې ځنې میج داسې علاقې دو چې واته لوړه میشته بجلی حکومت نه دورو کړی دغه د واجی میشته تر جرګې کړی دي د ګرډ متعلق میش کړی دي می سره مکمل او دینه شوی دی او دا ګرډ میشته دی وه داسې دا تاسو تمیز منځر کړای دي همیشه بجلی ورکا شي پاکور ما شي یا پټل شي پریشي توري نه شپږ وته لاس ورځ بعد میشته یک یو تور جوړیږي.
دغه پښتنه مو چې کله د تحصیل سپینوام تحصیلدار نوشاد خان نو کړه نو دوی اوه چې آبادی زیاته ده او بجلی کمه لہذا وبډا ته پکار دي چې په منځور کړي شوی ګریډ سټیشن باندې زر تر زره
کار پیل کړي.
امام بجلی په 1983 شرغلیه دو د ایګه وخت نو سان نه ورې درا سدا بجلی ډیر کم زری دو موتا بار بار داشه کیات وی د خلک بلکې د سټوډنټ ډیر وی چې میر سټڈی نشي کړای کی ته بنا نشي کاتای ډیر زیوتا علاقہ د اس امام پتا تھیل بنده هو دیتا د گریډ اشد ضرورت تا د مخشه تیرا شو وی رہ جاسه دوا ټوکا زخ پل سټل گریډ تا ور سره تلایو هو دا به مشتا خلک روغلل هدا خلک به ول چې خان میر روډ بند کوي مو به تل چې د روډ په بند کولې بنده مشتو ته فائدہ شته نه مشتو به دیو اپ ډیر د حکم سره رابطہ وکي چې په هر لحاظ بنده دا شای مشتو تا خوشلا کو هدا نه به مریضونه ته فائدہ وی هدا نه به سټوډنټ ته فائدہ وی بلکې داس کلیستا چې د اغه لوړی یبنشتا
یاد دی وی چې د 13 جمعرات په ورځ کور کمانډر پېښور آصف یاسین ملک شمالي وزیرستان ایجنسی ته د یولند دورې پر مهال قبایلی امیدینو ته د خطاب په دوران د تحصیل سپینوام او تحصیل د تاخیل ګریډ سټیشنو منظوره یو ځل بیا ژمنه کړې وه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي. دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو د بل نه داسې ورکې شمېر.
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي، دغه ښځو اوس هم موږ غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
د مېرمنو لپاره ځانګړی پروګرام پلوشا د چهارشنبې یا شروع او پنجشنبې یا زیارت په ورځو اورېدلی شي. په کراچۍ کې پښتانه ماهیګر د خپل کورنیو د پاللو لپاره له ډېرې مودې راهیسې ماهیان نیسي او پلوري. دا چې دوی دغه کار څرنګه کوي او آیا د کب نیونې کار د دوی او ماشومانو د ساتنې لپاره کافي دی، د مشال ریډیو همکار ظفر کریمی د څو تنو ماهی نیونکو سره خبرې اترې کړي او د دوی په دغه کار او ژوند دا رپورټ را لېږلی دی.
د پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه کراچۍ ته راغلي خلک په دې ښار کې قسم قسم مزدوریانې کوي. دې خواري کښو کې ګڼ شمېر خلک داسې هم دي چې د سمندر مزدوري کوي. دوی سمندر ته په لانچونو یا کښتیو کې ځي او هلته میان او جنګي نیسي. نیول شوي میان دوی خرڅوي او لاسته راوړې پیسې خپلو کې تقسیموي. سمندر کې د میانو ښکار پسې وتلي خلکو ته په سیمه ییزه اصطلاح کې ماهیګر ویلی شي. ماهیګر وایي چې دوی خپل ځانونه سمندري مخلوق کې حسابوي او هغه ځکه چې که دوی یوه میاشت سمندر کې تیر کړی نو بیا دو درې ورځو د پاره وچې ترازی او خوراکي توکو له خریداري روسته بیا سمندر په لمخه کوي. کاختر شوقدر وی یا باران او طوفان دوی په هر حال کې سمندر کې وی.
نوم زما قادر خان، وطن کې ملکړی جنسې، مونږ خو به بلند کې کار کوو یار. دا کار چې بس په ګوجی ورارته او میان په کې نه خېجو، مونږ ګوجی ورارته او میان په کې را راځو ټیک دو کنه تشرو خېجو.
ګوجی څه شي؟
ګوجی د شي جال یا غیر جال وای لګا. دا ډېر بیکار ژوند دی لګا.
ماهیگیر زمرد خان وای چې د مایانو د نیولو په فکر کې دوی تر لری لری زی. نوموړی د خپل سمندري ژوند کیسه صدا سی کوي.
مونږ ایران ته ځو، سومالیا ته ځو، انډیا لخت ته ځو. ښکار د کوم ځای مایه ښکار شیل ته مونږ ځان رسو او دا زمونږ ژوند دی. په دې کې ډزې مرازي لکه د ایران د اړه هم پکې راشي. سومالیا خو نن سبا چې ونیسي بس اکثر ته مشهرولي کوم چې ناکوي اته ختم کړي. نور غریبانان ورپسې بیا کله یو خوځ غلي، کله بل خوځ غلي. دا د هغې کار روزګار دی. کړي را پرې دي که نه بس وسره میاشت وپې تېروي. مونږ دغه وخت خوشحاله کوم وخت چې مایه روزي دریاب کړي. خو دا داسې کار دی چې دې کې میاش میاش خلک تېره کړي، هغه داسې راشي په نقصان کې الټه لاړو کې روپیا ورته میلو نه شي. خو دې کې داسې ټیم راځي چې په لس ورځې کې مونږ 50,000 پتیم کړی ده. نو بس دقې ته پراته یو جره ثابت کال نخ میاشتې مزدوري کو دی ته پراته یو چې دې کې یو دوه چانس زمونږ لګي لکه نیم لک روپیا مونږ ته بچت شي. چې په کنارې خو بیا ټلیفون کار کوي، موبایل لکه کار کوي. موبایل نه غو او چنه دریا مس تلر شو بیا تعلق ختم دی خو بیا کلی ته ټلیفون مې لپون نکی
ماهیگیر وای چنن سبا په سمندر کې د بارانونو لوجه د غرونو عمره چپی جوړیږي او دغه چپی کشتۍ سره د جنگي دور وسته ځنې وخت ماهیگیر سمندر ته هم غورځيږي
زمانو غلام حسین دې زره ملکنی جن سه اوسو دین پېما دین لانجونه داسي چاغه کی اتلس کسانی زینی یای کی دویش کسانی مخ پل لانج کم دی کی 27 کسانی یارو سیټ لانج رب راضی نه ملا غینا 15 کسان لیدلو درې تراخي جوړ او دو کسان پکې مړو اوس یو ناکوای اشتله او په سومال کې عالم نه مېرې زم کلیوال له ناغه چې دین او هغه پکې اشتله او په سومال کې هغه وسوړای دو میاشتې هغه په برپو کې پروتو ته واور کی خو دې او دو میاشتې بعد هغه را لې وای واپس کلی ته وړو
د ماهیگیر وش پاورز مهنت څخه کوي وي خواته ماهیگیر د ځان د پاره پیسې ګټي نبل خواته حکومت هم هر کال د دې شوبې څخه په میلیونونو روپۍ ګټه لاس ته راوړي د ماهیگیرۍ د صنعت په څیر د کراچۍ په نورو صنعتونو کې هم پښتانه مزدوریانې کوي او همدا وجه ده چې پښتانه مزدوران وایي چې د کراچۍ په آبادولو کې د دوی لوی رول دی ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کړه سکول نه یو غنډ راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني
اوریدونکو په زما کور زما کلی کې ساسي د کلو باندو دودونه او د هغزه موسیقي او د هغزه دود دستور اوریدل شي همدارنګ موږ تاسو ته نور 19 پروګرامونه خصوصا موږ تاسو ته په د نوی کال کې نوی نوی پروګرامونه تاسو ته جوړ کړی دي د پتاستانه شرکیږي د مشال ریډیو د لارې تاسو کولای شئ د دغه پروګرامونو په اړه موږ خپل نظرونه راولېږئ د ایمیل د لارې د خط د لارې او همدارز موږ ته ټلیفون هم کولای شئ مخامخ موږ سره خبرې هم کوي شئ پیغام هم را ته پریښودلی شئ ستاسو د نیوکو او د نظرونو او وړاندیزونو موږ ورته په انتظار یو او موږ غواړو چې هغه پروګرامونه هغه سي جوړ کړو لکه څنګه چې ستاسو خوختي که څه هم په بلوچستان کې د بینظیر انکم سپورت پروګرام د غربت شمارې د سروې کار مکمل شوه ولې د صوبې په څلورو ضلعو کې د امنیتي ستونزو له کبله د غربت شمارې د سروې کار نامکمله پاتې دی چې ډېرې غریبې کورنۍ د پیسو څخه محرومه کړي دا چې د صوبې په دې څلورو ضلعو کې د سروې کار ولې نامکمله پاتې شوه په دې اړه به د عبدالرزاق برق رپورټ واورو
په بلوچستان کې د بینظیر انکم سپورت پروګرام تر نامه لاندې د غربت شمارې د پیل سوي سروې کار مکمل سوی خو د غربت شمارې د سروې کار د ایالت په څلور ضلعو اواران خوزدار پنجګور او مستون کې د امنیتي ستونزو له وجې نامکمل پاتې سوی چې د اغه له وجې په زرګونو غریبي او مستۍ کې کورنۍ د پیسو څخه محرومه پاتې سوی بینظیر انکم سپورت اغه پروګرام دی چې غریبو او مستحقو کورنۍ ته پیسې ورکوي د بینظیر انکم سپورت د پروګرام ډایرکټر جنرال سویل قدیر صدیقی د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د ایالت په څلور ضلعو کې د غربت شمارې د سروې کار د نکول وجوهات داسې بیان کړل دی چې په څلور ضلعو کې د سروې کار پاتې سوی په هغه کې خوزدار اواران مستونګ او پنجګور شامل دي په دغه ضلعو کې چې موږ یو ځای د سروې کار پیل کړي نو د امن او امان له وجې په څلور پنځه ځایونو کې د خلکو دا تحفظات وو چې دوی ویل چې دلته د سروې نه کیږي او بل هلته لوی او کوچني حادثات وسول چې د غله کبله موږ د سروې کار ودراوي او د کولو کهان په تحصیل کې د امن او امان له وجې موږ ته د سروې اجازه نه درکول سوې او که اجازه راکول سي نو سروې به وکړو په بلوچستان کې د بنظر انکم سپورت پروګرام د پاره یو پخوانی سروي کوونکی او د یو ان جی او مشر علاودین خلجی وویل چې په کوم زلو کې د بنظر انکم سپورت د سروي کار پاته سوی، نو د دغه زلو سیاسي ګوندونو او نورو خلکو ته پکار ده چې الته دغه موضوع د خبرو د لارې حل کړي.
دا چې په کوم زلو کې دا تیم چلیږي په هغه کې چې کوم زنانو ته د پیسې ورسیږي دا ارزنانو دپاره یو ډیر لوی سپورټ ډیر لوی سپورټ دی د هغې دپاره. په څلور زلو کې دا چې کوم پروګرام چې ولو د دې سروې هم نه شو مکمله او دا چې کوم سروې دپاره کوم خلک تللي ولې و هغه ته څه مشکلات ورپېښ شولې. دا خو دغه زلو تاوان دی، دا خو د خلکو تاوان دی. باید چې داسې وي چې په دې کې سیاسي پارټیانې په دې کې د ولس خلک دا باید چې په دا کې راشي ګډون سره وکړي او په دا خلکو سره چې کوم څوک په دا مابین کې رکاوټ سره جوړیږي په دې سبا چې دا خبره سره وکول شي چې دا ستې فائده چې دا پروګرام تمامیږي.
اخوا د یوې بلې ان جی او مشر مولادات کاکړ بیا وویل چې په بلوچستان ایالت کې دی د بنظر انکم سپورت پروګرام د بیت المال او زکات په شان په مستقل بنیادو باندې وچلیږي. د بنظر انکم سپورت پروګرام د سروې کار په څلور زلو کې په داسې حال کې نامکمل پاته سوی چې دغه پروګرام په اړه داسې ویل کیږي چې د اوسنی حکومت د ختم کېدو سره سم به دا پروګرام هم پای ته ورسیږي. عبدالرزاق برق، مشال ریډیو، چمن.
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پشایستو کوکیو باندې مزین کول
دا کوم لار ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغه او لند لار ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی پورت اوریدلای سي.
اونیس پروگرام شعر او تصوف د جمعی او خالی پورزو واوری اوریدونکو. باچا خان څېړنیز مرکز د نامتو شاعر او ادیب سعدالله جان برق د ادبی کارونو د ستایلو لپاره یو درنه غونډه جوړ کړې وه چې پکې د نوموړي په ژوند او فن لیکوالو مقالې واورولې. د سعدالله جان ګڼ شمېر کتابونه خپر شوي دي. زموږ همکار باز محمد عابد دی غونډې ته ورغلی وو او دغه رپورټ یې پیټر کړی چې په یو سندره پیل کیږي.
هر یو ګل دې پړ پړ نشتا سایا غټه کې پستر لیکي هم خزانه.
بچا خان سیډنیز مرکز د نامتو شاعر ادیب او کالم نگار سعدالله جان برق سره د هغه د خدمتونو د اعتراف په غرض یو مازیګری جوړ کړي او چې په لزګونو شاعرانو پکې ګډون کړي او ګڼ شمیر لیکوالو د هغه په پن او شخصیت مقالې واورولې. د لیکوال او شاعر محب الله شوق د مقالې په یو برخه کې صدا رنګ راغلی وو.
نو په خیال د ادب هیڅ یو داسې سن پني چې خاغلی برق په پکې د خپل هنر نیلی ولولې نه. په یو شاعر هم دی، ادیب هم دی، صحافی هم دی، مورخ هم دی،
پروفیسر راجو علی شاه خټک په خپل مقاله کې د برق اړخیزه سیړنه کړې وه چې و برخه یې دلته راخلو.
د تحقیق په اصول او قاعدو او طریقو پویا محقق عالم چې په کومه موضوع تحقیق کړی دی پوره انصاف ور سره کړی دی او نوي اړخونه برسره کړی دي او اوس کو د ژوند او کائنات یا د وجود او شهود موضوع هم د څېړنې لاندې راوستي ده. د ارتقا د وخت تاریخ د انسان په کائنات کې د مقام په حق له تازه څېړنې د غربي محققینو په قطار کې ودرولې شي.
ډاکټر فضل رحیم مروت په خپلو خبرو کې وویل چې برق اسه کړی ده چې خپل ولس لزان سره د ارتقا په لور بوزي.
د خټګري په هیز، د مزدور په هیز، د پرواز کول غواړي او اسمانونو ته تک غواړي. د کوشش کولو چې خپل ولس خپل کام هم په مخ باندې یوسی او دا د هر سړی خواهش دی ځکه چې د زمنګا د جماعتونو بیناره د چرچونو بیناره د شاته یو شعوري کوشش دی چې دا منګا اسمانونو ته ځان نږدې کولو لپاره که تاسو خل کړی وخت به هم پیر فقیر عموماً به غرونو سرونه مطلب داسې اوچت ماڼۍ هلته به ځان ته عبادت لپاره ځان دغه کولو.
سعدالله جان برق خوږی څرګنده کړه چې په ړومبي ځل ورته غونډه جوړېږي.
په ړومبي ځل باندې زما د کار زما د لیک او زما د شخصیت په باره کې چا څه وویل یا څه پروګرام وکړو څه تقریب وکړو په دې سلسله کې زه د کوم خلک راغلی وم د دې ډېر زیات مشکور یم او دا چې کوم خلکو په ما باندې څه وویي نو د هغې خو ډېره زیاته زیات مننه.
پاتې دي نه وي چې برق تر دې دمه د برېښنا رڼا باران باران زرغونه او انردانی په نوم د شاعرۍ کتابونه او په درې جلدونو کې د پښتو اصل نسل او د کشمیر غازی په نوم ناول نثري کتابونه او په اردو ژبه کې یې دختر کائنات وحدت الوجود اور بیگ بینک او شب چراغ په نوم کتابونه چاپ کړي دي. باز محمد عابد مشال ریډیو کې خبر.
اخر صبران وزي پد تندل بن کے پستر لکھے ہم خزاں دے بر جڑا دا پخا دے کے ہریو گل دے پانے پانے نشتا سایا بوٹے کے
دا باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري.
اوریدونکو د باختر ستوري هر خالی او اتوار اوریدل شي په دې کې مونږ شاعران ادیبان ملمنه کوو او سره خبرې اترې کوو. شعرونه او غزلې پکې وړاندې کیږي او لنډې کیسې او په ناولونو باندې خبرې کیږي په کتابونو خبرې کیږي. وستاستا یو بل کلتوري ریپورت لرو. راباب منګي او حجره هغه درې چیزونه دي چې کله هم پښتانه او پښتون کلتور یادیږي دا به هم ورسره سم یادیږي. آیا وروستیو پرمختګونو او نوی دور د پښتنو د حجرو شان ته زیان خو نه دړولې؟ آیا اوس هم د پښتنو په حجرو کې رباب او منګي غږیږي او ځوانان پکې یې قربان کوي او کنه؟ دا ټول د شانواز ترګزی په رپورت کې ورو.
حجره چې د پښتنو د ناستې ځای وي هم په دې ځای کې د قومونو ترمنځ جرګې مرکې د میلمنو میلمستیا او غم خادي کولی شي. حجره سو کال وړاندې ډېر آباد وي خو دا سات د دنیا ته ترقی د تیز رفتار سره سره په بیٹکونو کې د دې بدلون شروع شوه دی. خود چارسدی د سیمې تنګي وسیدونکې د وزیر خان کاکا حجره هر وخت آباد وي. د 500 کال وزیر خان کاکا وای چې هغه ډیر خوشاله وي چې د هغه پوجره کې د زوړ تاریخ رباب منګي هم هر وخت وهلې شي.
نه وسم شته درې چې څوک کوي او څوک د کزور وخت راځي کنه پښتانه نو خامخو جره پالي مونږ بس په دې وخت ډیر خوشاله ځاړو وختونه سره راځي چې مخې ته کېږي مونږ پلاران مونږ مشران نکولم دا کارونه کړی جوړه به آباد ساتله.
وزیر خان کا کا زیات تکړه چې د هغه اجره کې با چلم هم هر وخت پروت وو.
دغه هو هر څه پراته هو دی واکه چلم دا بند کړی لکان ما شومان ما شومان پکې اکثر تماکوان سی کنن به سینه خراب شي دی وجم ختم کړی چلم وسم کور کې پروت ته جو جلته نه راوړو.
د رباب استاد مجاهد خان مشال ریډیو ته ویل چې د هغه شوق دی چې رباب وو هی او د پیسو پروګرامونو له کله هم نزي
نه جی مونږ خو بس داسې خپل اجره پروګرام کو کله کله کنه داسې لکه مرګرو ودونه مې خام خاغوی لسې لاړ شو خپل منځ کې کنه داسې لرې لرې نه ځو دا ما خپل شوق لس زده کړی پیسې مېسې نه اخلو نه څه زمونږ خپل مصرفیات شته کارخانې هم دي سوپسټون او هغې کې کار مار کړو.
دې محفل ته راغلی شیر محمد چې د پلانغار محمد جنسي اوسیدونکي دی او یو غنټه مزل کړي دی شوقیه سندره هم وای. هغه وای چې د حجرو مجلسونه اوس ډیر نکیږي.
ملک دا مسلی مسلی سیلابونه او دماکی وغیرہ نو خاص مزه نه راکی مسکل نه کله چرته یاران دوستان یو زیشی کنه یا سوک مل مرا شیدا سی گپی وی پروگرام پروگرام نه تو کیو کینو جره کی گپلو او
زمنگ کله استا سوکلی اکلی تنز دی خاری اس دغرا
او وزیر خان کاکا یو ور بیا ویل چې د هغه پلر نکبا حجره آباد ساتله هغه هم دا کوشش جاری ساتي
بالکل او دا منګر وو چې خدای شکر ول من مان را ول من بل مړ ستاس خو خدای کری شیت دی او بیا د څه کسان شي دا زموږ سر ګلونه دي
نواز ترکزئی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
چپ شم کوایم چی تنگ یار تا خایم
مشال ریڈیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام را لیکوما زه تر محمد کاروان يم د مشال ریڈیو اورم
خلق را توای چی کاروان چنار سمانا
ګران اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو نه موږ تاسو ته بیلابیل ریپورتونه مرکې او تبصری خبرو د دې غړې اخیری ریپورت دی درې ورځې وروسته بعد 2011 کال د نړیوال کرکټ میچونه پیل شي په دې سیالیو کې 14 ټیمونه برخه لري لومړی میچ به د بنگلاديش او انډیا د ټیمونو ترمنځ وي ګولیاس په ریپورت لري
د کرکټ نړیوال کپ چې د فروری په 19 نیټه پیلېږي لپاره دوستانه لوبې روانې دي چې د فروری 18 نیټه پورې به دوام لري د کرکټ نړیوال کپ لوبې چې هند سریلانکا او بنگلاديش کې کیږي د پاکستان کرکټ لوبډلې خپل لومبه دوستانه لوبه د بنگلاديش پر ضد کړې ده په دې دوستانه لوبه کې پاکستان بنگلاديش ته په 88 منډو ماتې ورکړې وه د کرکټ نړیوال کپ لپاره پاکستان لوبډلې کې 15 لوبغاړي دي د پاکستان کرکټ لوبډلې کپتان شاهد خان افریدی دی چې تر اوسه پورې 3.6 یو ورځنی لوبو کې 6.4 دیش منډي جوړ کړې دي شاهد خان افریدی هیله مند دی چې پاکستان په ټورنمنټ کې له ټولو مضبوط لوبډله ده چې نور لوبډلو ته به ماتې ورکړي د پاکستان لوبډلې نور لوبغاړو کې مصباح الحق کامران اکمل عبدالرزاق عبدالرحمن احمد شهزاد اسد شفیق محمد حفیظ سید اجمل شعیب اختر جنید خان عمر اکمل عمر گل وهاب ریاض او یونس خان شامل دي پاکستان کې د کرکټ مینوال ډیر زیات دي د خیبر ایجنسی نه تعلق لرونکي د پاکستان کرکټ لوبډلې کپتان شاهد خان افریدی لکبل هم په قبایلی سیمو کې کرکټ مینوال زیات دي د کرکټ یو مینوال شیراز خان چې د جمرود اوسیدونکو دی وای په شاهد خان افریدی ډیر زیات فخر او ویاړ کوي
کرکټ سره ډیر شوق دی ډیر په مینه ګورو او خاص کر د پاکستان مې څنګه چې مخبل ټیم دی او بیا مونږ افریدو یو شاید افریدی چې کم کفتان دی مونږ په دغه فخر کوو چې یو افریدی دی او د غونډ پاکستان ورلډ کپ هغه یې کړی دا نو انشاءالله چې پاکستان یې ګټي چې مونږ کوم خو لاړ شو که سهار اسکول ته لاړ شو اسکول کې هم بس د کرکټ خبرې وي او چې کلي کې وګورو وار چې د کرکټ خبرې سټارټ وي
د خبر ایجنسی اوسیدونکو وحید مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان کرکټ لوبډلې او په خاصه توګه شاهد خان افریدی نه تملري چې دا ځل به نړیوال کپ خپل هیواد ته راوړي
مو کرکټ سره ډېر دلچسپي ساتو بس خاص کر افریدی په وجه باندې چې پاکستان خه کومي ورلد کپ سکاوټ پر دا کپتان مقرر شو مونږ بس کلی کې داسې کار کوي چنډي ولاند وي یو دا پر بس باقاعده په روپې مرچولي بس جنریټر دی او ټي وی هغه دا موبایل دی ریڈیو دا تیار نیولې ان شاء الله مو ته ډټا وکاتی خاص کر دا عمر اکمل او کمران اکمل چې دا نو سبا ډیر فارم کړي او خاص کر افریدی نه الګ ټیم کپتان هم دی او پټولی کې سینیئر هم دی ان شاء الله بس ورلد کپ پاکستان ګټي
د کرکټ نړیوال کپ د لوبو کتلو لپاره په قبایلی سیمو کې هم خلکو تیاراني نیولې دي د جمرود یو اوسیدونکو جاوید اقبال مشال ریډیو ته وایي چې د کرکټ نړیوال کپ لوبو د کتلو لپاره جنریټر اخستی دي
موږ جنریټر هم برابر کړی دی او تقریبا 20-30 سومره چا وس کیږي خپل وس نه پورتم کې زنی ویډ کې کوم دی روپیا چوي او دا غرنګ مت
ته 20 روپے غونډه کړی په شاولو لپاره خاص کر بل چې په کلی کې وس یو کس نیمه هغه سره جنریټر وي موږ یو کلیوال دا هغه سره جنریټر بندوباس کړی بس دا غرنګ په شاولو لول موږ پیسې رټولې کړی او بس
د کرکټ یو بل مینوال سمیع الله وای چې د نړیوال کرکټ د لوبو لپاره موبایل اخستې دي
ما نامه سمیع الله او جامرود سیدن کې بجلی دلته په حل مسله دا چې بجلی نشته لکه جنسیا او د لپاره موږ خپل جنریټر اخستې ان شاء الله جنریټر باندې وای ګورو بیا موبایل میں واغست اسپیشل مشنو دا پارا ان شاء اللہ ما امید دے چے ان شاء اللہ ورلڈ کپ بگٹی خپل اوجرے ٹول کسان غون شو دلتا ججا جنریٹر امرو بس ٹی وی امرو بس ٹول خلق راشی بس ناس اوجرے کے تیل متراڑو بس میچ پہ گورو
دا لوبو کار بہن وای چے دا پاکستان کرکٹ لوب ڈلی پا نیوزیلینڈ کی خلو بکڑی دا چے دا ٹیسٹ سیریز او یورزنی لوبو سیریز یہ و گٹلو نو تما دا چے پا ٹورنمنٹ کے با ہم خلو با اکڑی پاکستان با دا کرکٹ نڑیوال کپ لمبے پڑاؤ کی شپک لوبی کبھی چے لمبے لوبا با دا کینیا پر زد دا فروری پا درشتے منیٹا کبھی اڑے پھڑے گھما کے آرے پارے گھما کے گتی گتم گھما کے اڑچن خڑچن گھما کے کھلاڑی بارے بارے
مشال ریڈیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي
جیو کھلاڑی واه واه
کوم ټیم د چا سره لوبيږي
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړی دي
کوم شیبا ډېر یادګار ده
بخت د چا سره یاري کوي
او میدان با سوګړي
د دې هرڅه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري
مشال ریڈیو د مینی او رنا زیری